د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا پیلېدونکي عملیات یو تکراري مسله ده، او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې یو وار بیا له جمهوري ریاست وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره نوی کاندید ژر تر ژره ورمعرفي کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډول توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلی ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان کورني مهم خبرونه واوروي.
سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلېدونکي عملیات د دوی لپاره ډېر مهم نه دي، او په هر حالت کې به د هیواد نه دفاع وکړي. او د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډېره پاملرنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي او د روحي وینا امینن ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ترڅنګ لوی درسیزه هم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته ویلو چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا پیلېدونکي عملیات د دوی لپاره ډېر مهم نه دي، او په هر حالت کې به له هیواد نه دفاع وکړي. دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د مخالفینو هر ډول حمله دفع وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د اعظم په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې، او ویلي دي چې د راتلونکي جمعې په ورځ به پیل کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي ټولې دولتي ادارې باید د چاپیریال ساتلو ته ډېره پاملرنه وکړي. عبدالله نن د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې وویل که چیرې خلک او ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري ونه کړي، د چاپیریال ساتنې وضعیت به نور هم خراب شي. د وی د افغانستان ټولې ادارې باید د چاپیریال ساتنې مسایل باید په خپل پروګرامونو کې په نظر کې ونیسي، او په دې برخه کې باید د چاپیریال ساتنې د خرابوالي عواملو ته باید زیات توجه وسي. د چاپیریال ساتنې په اړه د اندېښنې وروسته له هغه راولاړیږي چې هر کال زرګونه کسان د خرابې هوا له امله مړه کیږي. او د بادغیس سیمه ییز چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ پیل سوې نشته پایته ورسېده. د بادغیس د سرپرست ولی ویان میرویس مرزاکوال ازادي راډیو تول چې په دغه جګړه کې څلور وسلوال طالبان او درې سرحدي پولیس وژل سوي، او درې سرحدي پولیس او څلور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. نوموړي زیاته کړه د دې سره سره چې په سیمه کې جګړه پایته رسېدلې، خو د پیښې له ځای د خلخل ډزو ژغونه اورېدل کیږي. وسلوال طالبانو تیره ورځ د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاق سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوسټو وسلواله حمله وکړه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه سي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د اپریل په 16 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 46 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریل ګاډو او هغو پایپ لاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د نارام بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهوري ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړی پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل سي. د پاکستان د پوځ وین آسم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلی چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسلوالو څخه جوړه یو ځانګړی امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې دا هم ویل چې دا قطبه له نهو پوځي کندکونو او شپږو نورو واحدونو جوړوي چې ملکي وسلوال کسان به پکښې شامل وي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي چې دغه فرقه به څه باندې 12,000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډوله توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. باراک اوباما تېره ورځ له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې واشنګټن به ایران ته د دې توغندیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې ایران ته یې د مځکې نه هوا ته د ویشتونکو S-300 ډوله توغندیو پر ورکولو لګېدلی بندیز لرې کړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ویلي چې یمن ته یې د وسلو د لیږلو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. باراک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن یې د څلورو اونیو راهیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي ویلي د دې هېواد په مشرۍ سیمه ییز ایتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د 10 کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وشوده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف وویل چې واشنګټن به د دې محکمې د پرېکړې پر اساساتو غور وکړي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي
د
یوې متحده ایالات د دې سزا له کبله اندېښنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون له مخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسي، چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره دا پریکړه پرون د اپریل پر 1 نیټه وکړه او هغه یې په 2012 کال کې د ده د حکومت په وړاندې مظاهره چیانو په نیولو او ځورونې تورن کړ. د مرسي پلویان د هغو کسانو په وژلو تورن سوي چې د مرسي په وړاندې یې اعتراضونه کړي وه. دا پیښې د 2012 کال په دسمبر کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د باندې وسوې. هغه مهال د مرسي پلویانو پر حکومت ضد اعتراض کوونکو برید وکړ او لږ تر لږه 10 کسان یې ووژل. وروسته له هغه چې په 2012 کال کې مرسي د مصر د پوز لخوا له واکه لرې کړی سو، دی او د اخوان المسلمین نور زرګونه غړي څو ځلې محاکمه سوي دي. په ماراتن بوسټن کې په بمی بریدونو تورن جوهر سرنایف محاکمه د اپریل پر 1 پیل سوه. اوس به قضا پریکړه کوي چې 1 کلن سرنایف ته یا د اعدام سزا حکم ورکوي یا پرته له دې چې د ضمانت خوش کېدو امکانات یې وي په ابدي حبس محکوم سي. د 2012 کال د اپریل په 15 نیټه په ماراتن کې د 2 بمي چاودنو په نتیجه کې 3 کسه ووژل سوه او څه باندې 216 نور ټپیان سوه. څارنوالي نادین پیلګرینی په پرانیستونکې وینا کې وویل چې سرنایف تر بریدو 2 کاله وروسته بې اعتنا، سرکشه او بې بدلونه پاته سوی دی. هغې قضایي پلاوي ته وویل چې سرنایف ته د اعدام سزا ځکه مناسبه ده چې هغه وژنه پلان او طرحه کړې وه. د هغه مدافع وکیل بیا وایي چې سرنایف د خپل مشر ورور تیمور لانګ د افراطي مفکورې تر اغېز لاندې راغلی و. تیمور لانګ د هغو بریدونو څو ورځې وروسته له پولیسو سره په متقابلو ډزو کې ووژل سو. په بوسټن کې ټول پوښتنې ښیي چې ډیری اوسیدونکي د سرنایف د اعدام له سزا سره مخالف دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غواړی دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري مسله ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي.
څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوځ امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د افغانستان ولس جرګې یو ور بیا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ورمعرفي کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دغې شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینې ملاتړ نه کوي او باید ترکیب کې بدلون راوستل شي. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې ویلي چې د ایران چابهار بندر به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې د یمن وروستۍ حالت ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د بدخشان د وروستۍ پیښې وروسته د سیمې د وضعیت په اړه د ملي اردو له یو لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې دي.
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیوران هم ابتدای چترال و به نورستان از نورستان برای مناطق.
ازادي رادیو بلونس پروگرام د انصاف پلټه کې هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وای د طالبانو لخوا د هوا په تودیدو سره پیلیدونکي عملیاتي او تکراری مسله ده. اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې لمخ کې د هوای پر ضد تاروزی عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوه استول خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ په ټول افغانستان کې د اعظم په نوم پسرلنی عملیات پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلیدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یوه تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیر وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولی شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هیواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله چې څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یوې لیږل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د غویي په څلورمه نیټه د راروانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د اعظم په نوم پسرلنی عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغو عملیاتو هدف به بهرانیان د دوی پوځي اډې، استخباراتي او ډیپلوماتیک مرکزونه، د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغو عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمي، روغتیایي او مرستندوی مرکزونه به نه پنهخه کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان به د خپلو ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر
د پاکستان داخلي اپریشن یا عملیات شروع کړي دي. دوی اکثره افغاني ځایونه د لاسه ورکړي دي او حتی ډېر د همغه منطقې نه راوتلي دي. یا یې کوم نه دي وکړه خالي تللي وو بانډې پاتې دي. نو څه باندې تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي، اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کړي نو دومره زیاتې وسیع حملې
طالبان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي که چېرې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیاری لري نو په کار ده چې د جګړې د زیرې پر ځای د اوربند لاره خپله کړي. خو طالبان ویلي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینۍ لاره دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسي او په افغانستان کې له لاسوهنې لاس په سر شي.
د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په کتو د افغانستان ولسي جرګې یو وار بیا له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي. د دې جرګې غړو ټینګار وکړ چې دفاع وزارت ته نوی معرفي کیدونکی کاندید وزیر باید غیر سیاسي او مسلکي شخص وي. دا په داسې حال کې ده چې ارګ ویلي افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو او سلام مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورمعرفي کړي. نور جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
که څه هم ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیت د خرابېدو خواته ځي، خو تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت مشران د دفاع وزیر او لوی درستیز د معرفي کېدو پر سر جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. د افغانستان ولسي جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو هر څومره چې ژر کېدای شي کاندید دفاع وزیر یا د جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهوري ریاست باید د دفاع وزیر له معرفي کېدو سره لوی درستیز هم معرفي کړي څو ولس مسؤوله مرجع وپیژني.
روان امنیتي وضعیت ته په کتو موږ له جمهوري ریاست څخه په جدي توګه غواړو دفاع وزارت ته کاندید وزیر ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. له ولسي جرګې هم زما غوښتنه دا ده چې ژر کاندید وزیر ته رایه ورکړي. له دې سره پخوا کې بل مهم امنیتي پوسټ چې د لوی درستیز چوکۍ ده هم ته وړ کس معرفي کړي څو لږ تر لږه ولس مسؤول امنیتي مرجع وپیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان ازادي راډیو ته ویلي جمهور رئیس محمد اشرف خانی به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دویم مرستیال ویلي وو چې د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال عبدالله حبیبي یې د دفاع وزیر په توګه معرفي کړی، خو جمهور ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې جرګې اداري پلاوی وای امکان لري په دوه درې ورځو کې د حکومت لخوا د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وای هر څومره چې ژر دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي شي همره به د امنیت په ګټه وي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی له جمهور ریاست نه غواړي چې دفاع وزارت ته نوی کاندید وزیر باید مسلکي او غیر سیاسي وي.
څومره زیر چې د افغانستان امنیتي سکتور وتړل سي، وزیران تعین سي، پارلمان رای واخلي، اونو به د امنیت په نو هیلم دا ده چې زر تر زره مسلکی غیر سیاسی متحد په افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره د افغانستان د استقامت سیاسی ثبات او د افغانستان د حریت او استقلال لپاره وزیر دفاع تعین سي تر څو چې زموږ امنیتي سکتور په یو لاس په یو خوله په یو غږ باندې خپل چارې مخته نیسي.
د دفاع له وزیر پرته د افغان حکومت ټوله کابینه بشپړه شوې. ولسي جرګې د تیرې شنبې په ورځ 1400 کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړه او دې وزیرانو د سه شنبې په ورځ لوړه وکړه. د پوځي چارو کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د دفاع د وزیر په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو په امنیتي ارګانونو کې رامنځته شوې تشه ډکه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې داسې کسان وګماري چې د سولې رښتینې ملاتړی وي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغې شورا په چوکاټ کې داسې کسان شته چې د سولې رښتینې ملاتړی نه دي. لبلې خوا سیاسي کارپوهان هم د سولې د شورا په پخوانی چوکاټ ګټور نه بولي او وایي چې د دې شورا په چوکاټ کې باید اساسي اصلاحات راوستل شي. سپی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا شاوخوا شپږ کلن کمزوري فعالیتونه او د سولې خبرو ته د دې شورا د ځینو غړیو نه لیوالتیا اوس د یادې شورا ځینې غړي هم تاییدوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې تیر وخت تر ډیره د سولې لپاره سیاسي اراده نه وه موجوده او د سولې شورا ځینو غړیو په خپله د سولې پلوي نه کوله. ښاغلي مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې شورا ځینو غړیو تل د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تند چلند کاوه چې دغه کار په خپله د سولې هڅې ناکامولې. د سولې شورا مرستیال ټینګار کوي چې باید د دې شورا په نوي جوړښت کې اساسي اصلاحات راشي او داسې کسان د دې شورا غړي شي چې د سولې رښتینې هڅې وکړي.
متاسفانه د تل لپاره د سولې د عالي شورا په پخواني چوکاټ کې داسې آزاد سولې د عالي شورا موجود و چې هغوی خپله لهجه په مقابل د وسلوال مخالفینو کې دومره تنده وه چې هغه د دې معنی ګرځېدله چې موږ د سولې طرف ته ځانونه نږدې کړو. اوس په کار ده چې د سولې عالي شورا په چوکاټ کې داسې شخصیتونه رامنځته شي چې هغه نسبتا د دواړو خواوو لپاره قابل د اعتماد وي.
ښاغلي مجاهد د سولې عالي شورا په جوړښت کې د هغو کسانو نومونه افشا نه کړل چې د سولې د خبرو مخالفت کوي. د سولې عالي شورا مرستیال وایي اوس یې وخت رارسېدلی چې د افغانستان وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېني او له افغان دولت او نړیوالې ټولنې سره خپلې اصلي خبرې شریکې کړي تر څو د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو حل لار پیدا شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 1990 لمریز کال کې رامنځته شوه او تر دې دمه یې زرګونه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروسې سره یوځای کړي، خو لا هم په افغانستان کې وسلوال مخالفین د افغان دولت پر ضد جنګیږي. د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي د سولې شورا له رامنځته کېدو تر دې دمه د سولې لپاره رښتینې هڅې نه دي شوې او نه هم کومه سیاسي اراده موجوده ده. ښاغلی متوکل وایي د سولې شورا په تګلاره کې د سولې خبرو ځای نه درلود او یوازې د مخالفینو د جلب او جذب پروسه مخته یوړل کېدله. د سولې شورا ځینو نورو غړیو هم د سولې لپاره د سیاسي ارادې د نه موجودیت خبره تایید کړي او ټینګار یې کړی چې باید حکومت په ډیر قوت سره د سولې هڅې وکړي. اخوا افغان کارپوهان هم دې مسلې ته اشاره کوي چې د سولې شورا په خپلو فعالیتونو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه دي کړي. سیاسي کارپوه سردار محمد رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې شورا ځینو غړیو له دې پروسې سره په یوه او بله پلمه مخالفت کړی دی.
بسیاری از اعضای شورای اهل سولت گذشته نشان دادن که علاقمندی زیاد به پروسه نداشت.
د سولې عالی شورا ډیرو غړیو په تیر وخت کې ښکاره کړه چې له دې پروسې سره ډیره لیوالتیا نه لري، ویل به چې په دې پروسه باور نه لري یا د سولې د خبرو له اصلي بهیره نه دي خبر. اوس د دې اړتیا شته چې د سولې عالی شورا په جوړښت، غړیو او چوکاټ کې اساسي اصلاحات راشي. د دې شورا حقوقي ځای او میکانیزم باید له سره تعریف شي، څو وروسته له هغه د سولې هڅې نتیجه ورکړي.
هڅه مو کړه د افغان چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو، خو هغوی د سولې په خاطر د نویو هڅو په اړه څه ونه ویل. په داسې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په جوړښت کې پر اصلاحاتو ټینګار کېږي چې له دې مخکې ویل کېده تر هغو چې پاکستان او د سیمې استخبارات ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. افغان حکومت هم په وار وار ویلي چې د افغانستان سوله د ټولو د کرارۍ په معنا ده او هڅه به کوي چې له هرې ممکنه لارې ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکارۍ ته چمتو کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سولې موضوع هغه موضوع ده چې کابل چاپی خبرونه بیا هم ځینې لیکنې پې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره د کابینې د نوو غړو مسؤلیت او د سولې د خندونو په اړه د سولې شورا د چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې غړو د ټولو مسؤلیتونو بار په خپله اوږه واخیست. په سرمقاله کې راغلي چې نوو وزیرانو په داسې حال کې لوړه وکړه چې هیواد تر بل هر وخت زیات له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ولسمشر له وزیرانو غوښتي چې تر دریو اونیو پورې د خپلو سل ورځو کاري پلان ورته معرفي کړي، خو د ده په باور د بودیجې کمښت د نوو وزیرانو لپاره یوه اساسي ستونزه ده. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کابینې نوي ټاکل شوي غړي به خپلو سنتي رهبرانو ته وفادار پاتې نشي. په دې مطلب کې لیکل شوي چې د کابینې نوي غړي له یو شمېر جهادي شخصیتونو او ګوندونو سره د اړیکو په ځانګړتیا ټاکل شوي دي. په مطلب کې بیا د ولسمشر د ویان په حواله لیکل شوي چې زموږ سیاست د ملي مشارکت پر بنسټ بنا دی او د حذف سیاست پکې نشته. د مطلب لیکوال ویلي چې نوي وزیران تر ډیره فرمانمنونکي کسان دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد په حواله لیکلي چې امریکا او ملګرو ملتونو د سولې په لاره کې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي مجاهد په حواله راغلي چې ویلي دي د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا پر یو شمېر طالبانو د بندیزونو لګولو د سولې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوي چې د شورا دننه هم ځینې کړۍ شته چې له طالبانو سره مخالفت لري او سوله نه غواړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان همکاریو ته هیله مندي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت لا هم د سولې ټینګښت ته خوشبین نه دی او په دې برخه کې د پاکستان او چین رول مهم ګڼلی دی. د مطلب لیکوال بیا د سولې عالي شورا د چارواکو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي سوله هغه وخت ترلاسه کیږي چې وسلوال مخالفین د سولې لپاره قوي اراده وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. هند هیله لري چې د افغانستان د ایران د چابهار له لارې به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یو دهلیز د جوړېدو امکان برابر شي. هندي چارواکي وایي چې په دې اړه به ښایي راتلونکې اونۍ نوې ډیلي ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
هند او افغانستان ممکن راتلونکې اونۍ نوې ډیلي ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې نه یوازې له افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو ترانزیتي لار برابره کړي. له ایران سره د دغه هیواد د اتمي لانجې پر سر د لویدیځوالو ابتدایي موافقې هند هڅولی چې د ایران د چابهار بندر د پراخولو په وسیله افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یوه دهلیز د جوړولو هلې ځلې وکړي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې پر دې موافقې شاید د اپریل په 28 او 29 ډیلي ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. د دوی موافقه به پاکستان ته چې هند نه پرېږدي له خاورې څخه یې افغانستان ته هندي مالونه صادر شي پیغام ولري. هند وایي چې پاکستان په دې کار سره د سارک د نقلیه وسایلو د موافقې سرغړونه کوي چې د تیر کال په نومبر کې د نیپال په مرکز کټمندو کې لاسلیک شوې وه. په وروستیو ورځو کې پاکستان له افغانستان سره په یو لړ ترانزیتي او تجارتي برخو کې موافقې وکړې. د دغو موافقو پر اساس افغان لاری به د خپل هیواد مال د هند تر بندره رسولی شي، خو له هغې خوا به هندي مال خپل هیواد ته نشي صادرولی. د چابهار بندر د بشپړېدو په صورت کې به بیا هم د سارک هیوادونو ترمنځ د لاریو د تګ راتګ موافقه عملي نشي، ځکه چې هند له ایران سره پوله نه لري. هندي مال به د ایران تر چابهار بندره په بیړیو کې رسول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د لاریو په وسیله وړل کیږي. هندي چارواکي وایي چې د چابهار بندر د تاسیساتو د بشپړېدو په صورت کې به د دغه هیواد او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو اسانتیا رامنځته شي. هند او تاجکستان قوي پوځي همکاري لري. هند د تاجکستان د فرخار په پوځي اډه کې پوځي روغتون جوړ کړی. دا سیمه د افغانستان له پولې 8 کیلومتره لرې ده. د هندي چارواکو په وینا دا لاره کېدای شي په بل ګام کې د منځنۍ آسیا نور هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره وکارول شي. د دوی په وینا د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند ترمنځ د ځکنۍ لارې نشټوالی په سیمه کې د هند همکاریو د غوړېدو مخه نیسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په کندز کې د امو سند حوزې چارواکي سکال د شمال ختیځ ولایتونو په سندونو کې د اوبو زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې سکال به کروندګر د اوبو ستونزونه لري. له کندز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
سږ کال په پوره اندازه اوبه د کرنې لپاره موجود دي. دا مطلب د امو سند د حوزې عمومي رئیس غلام رضا سهرابي د روان کال د اوبو د وړاندوینې په غونډه کې بیان کړ. هغه وایي چې سږ کال دوی د اوبو د کمښت په اړه کومه اندېښنه نه لري. نوموړي همدارز د شمال ختیځ زون کروندګرو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې په پوره پیمانه اوبه موجود دي. د سهرابي د خبرو په اساس چې تیر کال د شمال ختیځ زون ولایتونو په سیندونو کې 1.1 کیلومتر مکعب اوبه موجود وي، حال دا چې سږ کال په همدې سیندونو کې 14.5 کیلومتر مکعب اوبه موجود دي.
14.5 کیلومتر مکعب آب تر نظر پورته
سشکل اوبه ډیری دی. د معلوماتو له مخې سشکل 14.5 کیلومتره مکعب اوبه په سیندونو کې شته دي. کندز ته 2.6 سلنه اوبه ضرورت دی چې هغه اوس مهال په بشپړه ډول روانې دي. نوموړي همدارز وویل چې دوی هر کال اوبه په دې خاطر اندازه کوي څو بزګرانو ته خبرداری ورکړي چې په څه پیمانه اوبه په ذخایرو کې موجود دي، چې هغوی د اوبو د اندازې په مطابق خپلو ځمکو کې هغه غله یا دانه وکري چې اوبو ته لږ اړتیا ولري.
بعد از اینکه مقدار آب تخمین شد، بعد ما مردم دعوای قرار میدیم که شما مثلا امسال اینقدر آب دارین. اگر آب زیاد
موږ هر کال اوبه په دې خاطر تخمینوو څو د اوبو پیمانه معلومه کړو او خپلو الگو ته خبرداري ورکړو چې په زیرمو کې په دې اندازه اوبه شته دي چې بازګران خبر شي او په خپل زمکه کې د اوبو د اندازې په مطابق غله او دانه وکړي. په عین وخت کې د شمال ختیځ زون بزګران ډیر خوشاله دي چې سږ کال په سیندونو کې په پوره اندازه اوبه د کروندګرو لپاره موجود دي.
زمان نصرت الله د خرامات ولسوالۍ اوسیدونکی وجري بزمکه لرو په اختاش سیمه کې او سږ کال یې اوبه پریمانه دي انشاءالله چې حاصلات به مو ښه وي. دغه اوبه اداره سوي دي، کانالونه دي، اوس اوبه ډېر ښې برابر دي او ښې اوبه دي، حاصلات هم ډېر ښه دي.
بس اوبه زیات دي، مونږ حاصلات ورباندې ښه ده، مونږ باندې ارام اوسېده سو، مونږ باندې زیات ورباندې خوشحاله سو. چې اوبه زیات دي، جنجال په منطقه په سیمه کې بېخي نشته ده، چې اوبه کمې جنجال قتل قتال ورباندې زیات ده.
د کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د معلوماتو له مخې 80% د دې ولایت خلک پر زراعت او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. دغه راز د یمن وضعیت مو هم په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو اوس به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پایل تر اعلان وروسته د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتووالی وشود او د طالبانو اعلان یې بې اهمیته وباله. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه د څلور وسلوالو طالبانو او دریو سرحدي پولیسو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه د دفاع وزارت او لوی درستیزۍ لپاره د کاندیدانو د معرفي کېدو غوښتنه وکړه. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړې 12,000 کسیزه امنیتي فرقه جوړوي. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وښوده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین د افغان ترک پنځم ګډ نندارتون د تولیداتو او لاسي صنایعو د وجې لپاره ګټور بولي. د افغان ترک د تولیداتو ګډ نندارتون تیر ورځ په کابل کې پیل شوی چې نن او سبا به هم دوام وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د افغانستان او ترکیې 18 شرکتونو ګډون کړی دی. د ښاغلي الکوزي په خبره په دې نندارتون کې هغه مواد چې د ترکیې څخه افغانستان ته راوړل کیږي لکه الکترونیکی وسایل، فرنیچر، غالی او داسې نور مواد نندارې ته ایښودل شوي. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په روان میلادي کال کې به د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پانګونې کچه زیاته وي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پانګونې زیاتوالي ته ځکه خوشبینه دي چې حکومت سوداګرو او پانګوالو ته د اسانتیاوو په برابرولو کار کوي. دوی وایي د کابینې بشپړېدل هم د دوی د هیلو د زیاتېدو یو لامل دی. شاغلی احمد زیوای اوس د ادارو ته د کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ورتګ زیات شوی او پانګونې ته لیوالتیا ډیره سوې ده. په کندوز کې د امو سیند د حوزې مسؤلین وایي چې سږ کال به د اوبو د ډېرېدو له امله په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر سي. د امو سیند د حوزې عمومي رئیس غلام رضا سهرابي وایي چې په روان کال کې په بشپړه توګه اوبه زیرمه سوي او کروندګر به د کال په ترڅ کې د اوبو له کمښت سره مخ نسي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د شمال ختیځون په سیندونو کې 1.1 کیلومتره مکعب اوبه موجودې وې. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په همدې سیندونو کې 4.5 کیلومتره مکعب اوبه موجودې دي. د اوبو زیاتوالی د دې ولایت کروندګر هم خوشاله کړی دي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنۍ اثارو صرفه جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.5 افغاني نیوي پوله، یو یورو 8 افغاني 15 نیوي پوله، یو انګلیسي پونډ 15 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه له ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور که غواړي بیا یې ولولئ، کوی شئ دې سفیته ورشئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د غراز د سیمې او د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه هم مطالب لوستلی شئ. مخلی دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي د یمن د وضعیت په اړه یو راپور راخلو. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناستوي، او دا ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلند او امنیت ته خطر متوجه کیږي. په عین حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي او د سیاسي خبرو د پیل غږ کړی دی. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له جنقال کوزینه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي، او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلند له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په شپه له ام اس ان بی سي تلویزیون سره مرکه کې وویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلی اوباما په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ساتلو په اړه وویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو، او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو اسات تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي، په دې کار سره به د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یوه ستونزه ده.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي و چې د امریکا د جنگي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلي تر څو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلي او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وایي موږ نه پوهیږو چې د ایراني کښتیو د کاروان پلان څه دی، خو څارنه یې کوو. ده وویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه موږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ایتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو، او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. ده وویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ایتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنی پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړ. دوی هیڅ کړي چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه شوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندۍ کولو په نامه نوي عملیات به په یمن کې سیاسي حل، د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ایتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ایتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو په تاجکستان کې د افغان بندیانو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې دغه بندیان وایي چې افغان حکومت تر دې دمه افغانستان ته د دوی د انتقال په اړه کوم اقدام نه دی کړی. سره له دې چې موږ د انصاف په لټه کې د یوې تېرې خپرونې له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره دغه مسله طرحه کړې وه، او د دې وزارت ویاند ویلي و چې دوی به تاجکستان ته د دغې ستونزې د څېړلو لپاره یو پلاوی ولیږي. خو په تاجکستان کې دغه بندیان وایي چې افغان پلاوی تاجکستان ته نه دی تللی او د دوی ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. من خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغه ویل چې یو آیات به موږ تاجکستان ته د دغه باندیانو د پاره ولیږو. آیا هغه تر اوسه د آیات نه ده لیږلې؟
بالکل دروغ وایي، دروغ دي. سراج الحق دا خبری وکړي، ما زولات په یو کارمن دي دغه وزارت خارجي یو هغه ډېرهاتانو کښې راغلی و، دوه زره نولسم کال باندې هغه سره هم خبرې وکړلې. دا خوتم یو هغه ویلې چې سراجي دا شکر مستقي دروغ وایي، دا خبرې د دوسته دي. کونسل نه هم ښه پوښتنه وکړه، بیا هم زه سره هغه ونیو چې نه منې درته به کانفرانس کوم، وایه ته په خپله غوږ ورته ونیسهمسلمانان.
بیا موږ داسې واورېده چې تر هغې مرکې وروسته د تاجکستان د حکومت تاسو سره په بندیخانه کې ډېر بد چلند کړی او تاسو یوه هلی ټکولی وایي، دا څنګه مسله وه؟
بالکل دا په یووالی نه ده، په دوالی نه ده، دا په کرتو ده. موږ خپله دغه خپله بسر وینه چې موږ په لاس کښې ده، اوس یې هره لحظه هره دقیقه چې ستا سره خبرې کوم بسر وینه هم په لاس کښې ده. موږ ذاتي نور د ژوند ده ته رسېدلی یاستو، بالاخره نور ذاتي موږ ته لاره نه ده پاتې. موږ فقط تاسې ته اول خدای دوم تاسې د منم نیولې، تاسې چې موږ دغه شکایت د حقوق بشر ته تاسې فکر وکړي چې دوی نارې وهي، دوی وایي چې موږ سوله کوو د طالبانو سره. وورولله چې ته پېنځه دانې پنجان لدې همسایه دولت نه نیولی ولې چې ته په دغه سره راکېټ کوو، زه څه رقم تور ته دغه سره چوله وکړې دا چې شی په وته پوره کړي، خو نور تر څو پورې دا خلک تاسې غولوی دروغ ورته وایي. ډېرې فرخوندې لپاره چې مثلا هلته خلکو مړه کړل، موږ نه په سلهاوو سلهاوو فرخوندې همدغه کې ژوندۍ کونډې پراتې دي، خو موږ هم اولادونه لرو، موږ هم خوندې لرو، موږ هم میندې لرو، ښځې لرو، ناموس لرو.
اوس په تاسو قید ختلې هلته، تاسو محکمه شوي قید در باندې ختلې؟
موږ دا سږې شپږم کال د سکرت را باندې ختلی په دې زندان کښې پراته افسرین دلته درې اتیا کسه وو په هغه تاریخ کښې، له موږ نه دېرش کسه بوتلل، نامان بوتلل د خپل وطن د قانوني وروره، خپل وطن د ایران دي پنچیرانو پېران ته دا پوځي خو بوتلې، هغه یې بوت.
اوس هم مشکل څه دی، څه غواړئ؟
مشکل همدغه ده، موږ دې څوک نه ازادوي، موږ ته دې نور هم قیدونه را کړي، موږ ته دې وي جزون ته دې زاره شو، اخر د دغه وطن غوندې موږ هغه خپل وطن ته بوځي، خپل مامت ته پرې بوځي، موږ ته پېنځه ورځې هغه خپل اولاد یا خپل پلار خوندې ووینو. اقلا یو درد خو به دوا کړو، مریضان ته دوا نه شته ده، یو بربر د دې وتو مریضان دي په بد حالات کښې، اخر اخر انسانان څو نو نور وایي خو ناست خو اخر همدومره کېږي نور ده، نور موږ څه شی وکړو، څه چاره وکړو. بیا اوس حاضرم سپین ګیري لګېلي دي په کابل کښې دي، اوس یې پاڼې ورکې ټولې ورسره دي، کاغذونه ورسره دي، وراکه به یې څوک احساس کړي یا به یې پوښتنه کړي، اخر اخر موږ دا چې څه وکړو، چېرته لاړ. دا اوس مور مې په کابل کښې ده، اوس پښه یې نه شته ده، یوه پښه یې نه شته ده، په پلاستیکي پښه باندې تللې ده، په کابل کښې دي موږ لپاره مټېږي، د خدای لپاره په کوکونګه ځانان رسېدلی.
موږ په تاجکستان کښې د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له رئیس عبیدالله بارکزي سره شریکه کړه. بارکزي صاحب، موږ د انصاف په لټه کښې په نامه یو پروګرام لرو، دې ته څو ځلې د تاجکستان نه یو شمېر بندیانو زنګونه ول، ټېلیفون لارې تماس ونیو. دوی وایي چې دوی په تاجکستان کښې ډېر مشکلات لري او د تاجکستان حکومت په دوی ډېر ظلم زیاتی کوي، خو افغان حکومت هېڅ دوی سره مرسته نه کوي. او په وار وارې په داسې حال کښې چې موږ پخوا یوه خپرونه جوړه کړې وه، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې بندیانو د انتقال دپاره به اقدام وکړي، یو آیت به ولېږي. اوس بیا دې بندیانو موږ سره تماس نیولی چې بهرنیو چارو وزارت اصلا آیت نه ده لېږلی او دوی د یاده ایستي، دوی د تاجکستان په بندیخانو کښې ډېر وهل ټکول کېږي. نو څنګه دغه موضوع تاسو معلومات لرئ، ځکه د دوی کورنۍ په کابل کښې دي او دوی ویلي چې ولسي جرګې ته به هم لاړ شي؟
بسمالله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د راډیو د لارې د ګران افغانستان فرد فرد ته خوند وروڼو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دوم په خواشنۍ سره باید ووایم چې د دا بندیانو د آیا او غوښتنه خو پر ځای ده، دا د دوی مسلم حق دي، او برد د افغانستان دولت مصمم وای چې د خپل شهروندانو د خپل اتباع او حقوق په داخل او خارج کې د کشور ساتلی وای، اما بدبختانه باید وایم کم حکومت افغانان په داخل کې د افغانستان په زندانونو کې وهل کېږي، څکول کېږي. بګرامو ته یو زندان و، تاسو لیدی د کندهار میدان ورته بل زندان و، د جلال آباد میدان ورته بل زندان و. تر اوسه پورې افغانان په داخل کې هم څکول کېدل هم وهل کېدل، د خارجیانو امریکایانو د لاسه هېڅ شی پته نشو کولی. دا چې هغه وختني رئیس جمهور په ډېر تپ تلاش زندانونه دوی څه واخیستل شول، دا ځایو څه وویستل شول. اوس بیا درې څلور قسمه استخباراتي ډلې تپلې د منطقې او فرا منطقې، یعنی د سیمې او نړیوالې ستراتیژي استخباري طاغوتي قدرتونو د خواسه د طالب او داعش په نامه ډلې دي چې تاسو ولیدل چې په تېرو اوږد ساعتو کې موږ تقریبا 250 نفره شهیدان د افغانستان په 40 ولایتونو کې درلودل، تقریبا تر 350 مدیر زخمیان درلودل. افغانان په خپل کور کې هم په اور کې کړېږي، په پاکستان په زندانونو کې هم کړېږي، د ایران په زندانونو کې هم کړېږي، د تاجکستان هم. د مځکې مخ د افغانانو د بچانو دپاره د اور تنور دی، هېڅ ځای د راحت سا افغانان نشي کړی، ځکه موږ د تاجکستان سره پروتوکول هم درلودی، قرارداد هم په ولسي جرګه کې پاس و د بندیانو تبادلې دپاره. اما متاسفانه باید ووایم چې کم حکومت، کم رئیس جمهور، کم وزیر خارجه باید د دې پوښتنه وکړي، څوک یې وکړي، چا ته وژاړي دا خلک. نو دا دغه عمل چې تر اوسه د دغه خلکو پوښتنه نه ده شوې، د دوی په حق کې د افغانستان د اتباعو په حق کې یو ستره جفا بولم. باید د افغانستان حکومت ژر تر ژره، خصوصا وزارت خارجه، لاس په کار شي. زموږ بندیان چې په تاجکستان کې ویل کېږي څکول کېږي، هغوی راولي دلته د خپلو نافذه قوانینو په اساس مجازات شي، که ور د جزا وي ورته سزا ورکول شي، او که هغوی برعت حاصل شي هغوی آزاد کړل شي.
هو بارکزی صاحب، دغه بندیان یو کس چې موږ سره خبرې کړې وې بیا د تاجکستان په بندیخانه کې تر مرکې وروسته دا وهل شوی و او بیا تا روغتون ته وړل شوی و دغه ټپونو له امله. دی وایي چې مور په کابل کې ده، مور یوه پښه هم نه لري، پښه یې ساختګي ده، او سپینسر ښځه ده، لاندې باندې منډې وهي، حکومت ته ځي ولې څوک غږ نه اوري. نو تاسو د دغه بندیانو د انتقال دپاره څه کولی شئ؟ حکومت ته مثلا څه لاره باید تاسو حکومت ته پیشنهاد کړئ؟
که چېرې احیانا د دغه بندیانو پیوازان او قریبان راشي ولسي جرګې ته، یا زموږ کمیسیون کې چې د عرایضو او شکایاتو اورېدلو کمیسیون دی، عریضه راوړي، موږ به انشاءالله د دوی غږ د چارواکو تر غوږو ورسو، او همچنان به مربوطه سلسله اراکین د دولت ولسي جرګې ته او کمیسیونو ته راوغواړو، د هغوی سره به دا خبره وکړو. دا د دوی حق دی، باید حتماً د دوی په فکر کې وشي افغان حکومت، او د دوی غم وخوري، او د دوی په انتقال کې جدي ګام واخلي.
یعنی دوی چې درغله بیا به تاسو څه اقدام وکړئ؟ څه به وکړئ؟ څه وخت درشي؟
دا به هر وخت دوی کولی شي چې زموږ کمیسیون ته مراجعه وکړي. موږ به د خارجه چارو وزارت مقام ته انشاءالله بلنه ورکړو، وزیر صاحب به کمیسیون ته راوغواړو دغه غنیزي ته د پای تحقیق شي.
یعنی دا امکان لري چې د افغانستان حکومت دوی تاجکستان نه انتقال کړي افغانستان ته؟
بله، وو موږ قرارداد لرو سره. بله،
تاسو نه مننه، ډیره مهرباني. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې زموږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو مینوالود. زموږ همکار جمشید حبیب زاده چې په دې روسیو کې بدخشان ولایت ته سفر کړی و، د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قول اردو د ارکان د رئیس خاغلی غلام حیدر حیدر سره د بدخشان د وروستي امنیتی وضعیت په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جنرال صاحب غلام حیدر، رئیس ارکان قول اردو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قل اردو د ارکان رئیس ښاغلی غلام حیدر حیدر مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. لکه څنګه چې ولسمشر ویل چې یوه لیوا به ډیر ژر جوړه شي، نو که راته ووایې دغه لیوا څه وخت خپل کار پیلوي؟
مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور
د بدخشان خلکو له ولسمشر څخه خار کلی وکړ. د خلکو سره تر کتنې وروسته یو امنیتي غونډه وشوه چې پکې د بدخشان د امنیتي وضعیت په برخه کې راپور وړاندې شو. څرګندونې په دې اړه وي چې د شته ګواښونو او ناامنیو د مخنیوي لپاره د قول اردو په تشکیل کې یوه نوې لوا جوړیږي چې ډیر ژر به دغه لوا د بشپړو محاربوي تجهیزاتو سره خپل کار پیل کړي.
وعده زیر دادم که ما این جزئیات ما به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو در اختیار شما گذاشته میشه.
بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند؟
ډیرای کوم ولسوالی تر تهدید لاندې دي او هغه پوستې چې مخالفین نیولې دي اوس په کوم حالت کې دي؟
کل اردو د صدرنوی شاهین به جهت تامین امنیت حمایه پلیس
د شاهین 209 قول اردو د جرم او وردوج د امنیت او د پولیسو د ملاتړ په برخه کې په پوستوار ډول له پخوا نه فعالیت لري. په دې وروستیو کې د بهرنیو تورستانو لخوا چیچنیان دي، تاجکستانیان دي، چترالیان دي او نورستانیان، ځکه پاکستان سره هم پرانیستی سرحد لرو، دغه کسان خپله او حتی ښځې او ماشومان یو کال کېږي چې په خوستک کې د دولت پر ضد فعالیتونه لري او د ماین انتحار او چاودنې د ترېدنګ په برخه کې د افغانستان په ولایتونو کې فعالیت لري.
ولایت افغانستان یای فعالیت می داشته باشه.
از ازبکستان
هم؟ ازبکستانیان هم شته؟
بله، حتی قزاقی هم هست.
هو، حتی قزاقیان هم شته. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، د تیر کال په محاربوي فعالیتونو کې د جرم 15 سیمې تر سخت ګواښ لاندې وي. د تګاب کشم په ولسوالۍ کې هم ځانونو ته کورونه او قرارګاګانې جوړې کړې وي، خو موږ هلته ښه فعالیتونه درلودل چې شاوخوا 15 د دغو کسانو څخه چې ښځې او ماشومان یې هم ول نیول شوي او وژل شوي دي، چې یو شمېر مرکز ته هم انتقال شوي دي. د دوی فعالیتونه داري چې د افغانستان له سرحدونو هر لار پیدا کړي او نورې سیمې هم نام نکړي.
اهدافی را که یا دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه را هم یا نارام بخواین.
مثلا دودوی هدف چه ده؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه.
هدف خیلی د منځنۍ آسیا هیوادونه وي. د مخدر موادو قاچاق او تاسو پوهیږئ چې په کران او منجان کې د لاجورد یو کان هم شته چې دوی د غیر فنی کیندنې څخه باج اخلي او له دې طریقې ځان تمیلوي او د بدخشان په ختیځه برخه کې نام نه جوړې کړي دي.
تر وایده اداري شرقي بدخشان البته برانداخته.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریده
درسته و تلفات و پرده دول دول معلومات خبر شد. دست اوهی چه په دقیق دول څومره افغان پوزیان او څومره مخالفین وژل شویدی؟
چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستند از کدام کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا برز برسانم و جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده.
زه باید وایم هغه تلفات چې دښمن ته وختي ټول وویش کسان ټپیان شوي، چې د عمر اسلام په نوم د دوی مشهور قمندان هم پکې وو. دوی د مخه خپل فعالیتونه طرحه کړي ول او د حاجي په نوم یو څوک چې د دوی کلیدي قمندان وو او د ماینونو په ایښودلو کې ډیر مهارت درلودو او په دې برخه کې ترن هم ورکولو دا ووژل شو. 15 کسان نور هم وژل شوي دي.
امی آجی مشهور به بلال که یکی از قمندانان کلیدی از یا به حساب میشه.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن متعلق به کدام کشور؟
څومره بهرنی ترهګر ول په دې پیښه کې او د کومو هیوادونو؟
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرغزستان هستن، قزاق هستن، چچنیا هستن، ایغورهای چین هم میگن.
دوی د ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او چچنیان دي، تاجکستانیان دي. موږ نه کسان نیولی چې 209 شاهین قول اردو ته انتقال کړي او شاید درې کسان هم د امنیت دولتي پر ریاست کې وي.
تقریبا 3 نفرشان د ریاست امنیت دولتي شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که ایم من در حال ابهام مون که
دلته پړه د چا و چې دغه پیښه رامنځته شوه. داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان ځواکونو د وسایطو تیل خلاص شوي وو، او بله دا چې په افغان پوځ کې هم ځینې ځواکونه وو چې معامله یې کړې وه.
معامله کردن چقدر اینی مسئله رو میخواییم که از شما داشته باشیم؟
من شریفانه براتان خدمتان برد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هست که باید از ما گزارش گرفته
شد. داد خلق خپل شخصی لید لوره ده، مسئولین موگیو او باید لمنگ راپور واقعی تلشی. زد روغنیات و مسئله را دوام د دوی وسایط و هر چه در لودل خو جغرافیایی موقعیت پیچله او حمله هم پراخوه، او دخمن حق لاری هم تردلی وی چه دوی باید پری شات شوی ول، او یو پا یو جگله روانه و او دوی دیر پا میرانه و جنگی دل
سر با خرمانونه با شامت یا جنگی دل.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟
یعنی هیچ ډول بیغوری نده شوی؟ که نده شوی نو یو چارواکی ولی نیول شوی ده؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده دیگه.
د کندک کماندان په خپل دنده کې نو، او هغه نظریات چې ورکل شوی ول خی هغه بل څوک چې د پر ځای وو د عملی کولو وړتیا به نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزارت نه یو حقیقت موندونکی پلاوی او دغه شان هغه تدابیر چې موږ د قولی اردو په کچه درلودل، موږ ژر تر ژره د استخباراتو مدیریت او حقوقي پلاوی ولیږو چې قضیه وڅېړي. کوم ډول ډول ارقام چې خپلې دا زموږ ځواکونو ته ستړي کوونکي دي، کوم کسان چې دا خبرې کوي مسؤلان ندی او خپل شخصی دید دوره ده. موږ بشپړ راپور و لسمشر او لورپور و چارواکو تا ورکرو او دقیق ارقام مهم بیان کرد.
و ارقام دقیقه ما خدمتشان بعرض رسنده
بودن نظر داشته میزان
دغه گواخونو تا پا پام سر افغان زواکونه تل ده تاجیزات و ده نشتون لعمل شکایت درلود. و لسمشر پا دغه سفر که کمجمنه وکړه چې د بحرانه تراغر و پودانده با افغان زواکونه خط تجهیز او پیاوری شی.
نیروهایی که ده اینجا بایمی تروریست های بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شون.
رئیس به جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه استر درستیز داشتم که در اینجا
ولسمشر خپل سپارښتنه او لارښوونه درلوده چې په دغه امنیتي غونډه کې د ستر دریسیز لومړی مرستیال او د ارکان رئیس موجود ول، او دوی ته لازم لارښوونې وکړي چې تر دې وروسته پاملرنه وشي او د اکمالاتو او تجهیز سمه پوښتنه. او اشاره هم دا وه چې کومو کسانو چې سرونه پرې کړي دي سرونه به یې پرې شي.
سر بریدن شاید سرشان بریده هم شه.
د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې دغو مخالفینو پر وړاندې عملیات به کله پیل شي؟
معاون اول مقام ستر دریسیز یا لوی دریسیز وزارت دفاع البته د اینجا
د ستر دریسیز مرسیال او د کورنیو چارو وزیر دلته راغلي ول، او د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم قمندان هم و چې ځواکونه یې د وردوج په دره کې موجود دي، او زموږ ځواکونه هم موږ ته لازم لارښوونې وکړي. او زه اوس مهال په یو لوی عملیاتي پلان او د امنیت په ټینګښت کار کوم چې تاسو به انشاءالله د عملي کیدلو شاهدان اوسئ.
شما شاهد خواهد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاری ها در تحقق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و انعکاس خواهد داده.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که جواب مان که مناطقی که در تصرف
مننه جنرال صاحب. زما یو پوښتنه چې به جواب پات شو هغه دا چې اوس مهال کوم سیمه له مخالفینو سره دی او کوم ته ګواښ متوجه دی؟
در بدخشان پنج شش ولسوالی در تعدید البته در تعدید است.
په بدخشان کې 15 ولسوالیو ته ګواښ کیږي، لکه وردوج، جرم او نورې، او مخالفین پخوا هم په درې خوسته کې ول او هلته یې قرارګاګانې موجودې دي.
مناطق در کندروز هم قبلا هم در داخل درې خوسته بودن و قرارګاه و پناهگاهشان بوده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadirradio.
الله Shayesta Divine.